افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د داعش روحیه پیاوړې شي.
سره حکومت فشارا زیات میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
په دې اړه مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره مرکه کړي
تر څو دوی دې ته واڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنې ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي.
یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه هم خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
اروپایی پارلمان یو شمیر افغان خزی د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړي و هم د افغانستان لومړنی ښارواله ظریفه غفاری ده.
خوشحاله پر دې يم چې نړیواله ټولنه د غو میرمنو زحمتونو ته په درنه سترګو ګوري چې خپل د ژوند ډیرې برخې ټول هغه مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق دی.
د اساسي بشري حقوقو او استاسو د ورکو شو عزیزانو د لټه دوونی زی خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهم خبرونو کو
طالبان وی داعش د افغانستان کې پراخ حضور نه لري. اروپایي ټولنه سبا پر افغانستان بحث کوي. په روسیه کې د 300 کسانو د مسمومیدو په تړاو دوه کسان نیول شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وی په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی د ترکیه له اناډولي خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې پرون خبر راسو ویلي
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه تیر جمعه په کندهار کې د شیوګونو په یو جماعت کې ځانمرګي برید وو. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دغه ټولنه هڅه کوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره په دغه هیواد کې خپل حضور وساتي. په پام کې ده د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا سبا دوشنبه په لوکزمبورګ کې د افغانستان پر موضوع هم تمرکز وکړي. د اروپای ټولنې یو لوړ رتبه چارواکی د نوم نشول په شرط نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ټولنې رهبران په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو او د مرستو د دوام پر امکان په خپل کې بحث کوي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګ کړي، اقتصادي رکود په زیاتېدو د بشري بحران زیات سوی او خړو ته د خلکو اړتیا هم زیاته سوی ده. د ملال یوسفزی په ګډون د شوزو د حقونو ځینو فعالانو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو په ملاتړ آنلاین کمپاین پیل کړی. زرقه یفتلی، شهرزاد اکبر او ملال یوسفزی په یوه پرانیستل لیک کې چې په آنلاین بڼه تر دې شبې څه باندې 3,13,000 کسانو لاسلیک کړی، د طالبانو له مشرتابه غوښتنه کړې چې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر ابدی چې په وروستیو کې کابل ته هم سفر کړی و په خپلو څرګندونو کې ویلي د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو تر اوسه په کندز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د افغانستان پخوانی صدر اعظم احمد شاه احمدزی نن د وو اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی موسی احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل
بله دا دریم یاسی راضی خواهینر سب بیمارو دریم یاسی که سب شفخانه که دسترو دستنن روح حق دوستو.
احمد شاه مزه په 1990 کلونه کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر خلاف په مبارزه کې له مهمو څیرو ګڼل کېده. احمد زید مجاهدونو د انتقالي حکومت پر مهال د څه مودې لپاره صدر اعظم او بیا د کورنیو چارو وزیر پاتې شوی. روسی چارواکو د اتلس کسانو د مسمومی دو د قضیه په چړنه کې دوه کسان نیولې دي. د اتلس کسان تیر اونۍ په یکاترینبرګ ښار کې د مناسب یو الکول له څښلو وروسته مرسول. د روسي تحقیقاتي کمیټې پرون ویلي چې دغه جنایي قضیه د هغو الکول د څښلو په اړه ده چې په بوتلونو کې اچول سی وو، او بیل دي چې د خوندیتوب معیارونه په پام کې ونیول سي د ښار په یو مارکیټ کې خرڅېدل. د تحقیقات پر مهال هڅه کیږي چې دغه مناسب یو الکول د خرڅولو اصلي عاملان پیدا سي، او د تحقیقاتي کمیټې د اعلامیې له مخې عاملان شاید د لسو کلونو د بند د سزا سره مخامخ سي. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2020 نه د کال په جولای میاشت کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پارلماني انتخابات ګټلی وو، او په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3 لک کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 28 ښاروالان او د ښاروالیو لپاره سوا استازی غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ته سره کیږي چې په وروستو یونیو کې په کاسوو کې د کووینونو ناروغي پیش زیات سوي.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تیرې جمعې په ورځ په کندهار کې و چې پکې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او له اویو زیات هم ټپیان شول. امیر خان متقی که څه هم د دې فشارونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو تیری وبلل. نور په دې راپور کې
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي منی چې ګنی نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیه یې پیاوړې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکی له اناتولی خبری اژانس سره مرکه کې په افغانستان کې د داعش وروستي بریدونو ته اشاره وایي. دا ډول نظامی ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت کمزورې وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزورې وخی. لبیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او لدې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګیدلې لکه پر رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې داعش په ورستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه کړي چې ورستې هغه د کندهار د لومړی حوزې په یو جماعت کې د نن ځان مرګې بریدو چې پکې وسل ویختنه ووژل شول او اویا نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کوي او د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخړو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي. په دې برخه کې نړیوالې ټولنې د مرستې او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادېدو غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی، خو ګیلمن دی چې ګنې هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو ښکاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولای حکومت په رسمیت وپیژني. خغلی بورل لسی ان انټلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانستان سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شوې رولې. د مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کېږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډېر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډېرې مرستې خلکو ته رسولې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز بد وضعیت په اړه اندېښمن دی او د دین اورین د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. څوله نړیواله ټولنې سره د خپلو اړیکو لپاره بندې دروازې پرانیسي، خو د دې کار لپاره باید طالبان هغه شرایط ومني چې نړیواله ټولنې مطرح کړي دي. بشری حقوقو ته درناوی، د خو ځمچونو د زده کړو او کار اجازه، د یو ټولګډون حکومت جوړول او له ترهګرو ډرو سره د اړیکو پرې کون، په ښکاره هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. طالبان بیا وای پر خپل ژوند ولاړ دي، خو اجازه نه ورکوي چې په کورنیو چارو کې څوک لاس وهنه وکړي. خو طالبان دا نه وایي چې په کورنیو چارو کې د بهرنیو لاس وهنې د دوی موخه څه ده، او آیا دوی د نړیوالې ټولنې وضع شوي شرایط د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهنه بولي او کنه.
و امریدل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه امپیاوړي شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. په دې اړه مې نن مخکې د سیاسي چارو له پوه اسحاق اتمر سره مرکه وکړه، او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو د ښاغلي متقی له دې خبرې سره چې وایي د داعش لپاره ډېر تبلیغات کېږي هم موافق یاست؟
زما باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوي دي، او دا د طالبانو د حکومت دپاره یو لوی ننګونی دی. ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دې هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې مانا چې دلته به داعش موجود نه وي. ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې، چین غواړي چې الغور د دوی طلبه دلته بهار شي، او دغسې داعش دلته بهار شي، او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دې کمرنګه کېږي.
د متقی دغه خبره چې وایي یو شمېر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه د خبرو سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي. او دا به ولیدل چې په منځنی ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي. او کیدای شي دا یو لوی چیلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمې دپاره.
د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه. له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي فکر نه کوي چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم دغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي. دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام کړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کېږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی متقی ویلي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې سبب شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د خبره د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي کړی او ویل کوم ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعال شوي هغه به هم ډیر ژر فعال شي. ښاغلی کریمي دغه راز ټینګار وکړ چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوي. خو له بلې خوا ډیری خبریالان شکایت کوي چې په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود شوی دی.
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریاله اسمان اقزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکلی نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی او سر خبری نکوی،
رسانه هراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور تستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دی هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچیری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسي نشته، خو ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بیلابیلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویندویان ورته وټاکي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 80% رسنۍ د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بیلابیلو ادارو لخوا د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعال شي. خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بیلابیلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوی دی.
د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعاتو ته لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي. نور هم په جدیت کار روان دی تر څو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصه یا کوم کمبوت چې موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې دوه میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپل همکاري ساتلې ده، خو ډیر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کیږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
اروپایي پارلمان یو شمېر افغان ښځې په افغانستان کې د بشري حقونو او د جمهوري نظام د دفاع لپاره د مبارزې په خاطر د سخاروف جایزې ته کاندیدې کړې. په دې اړه رسمي اعلان څو ورځې مخکې وشو او د دې جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 1 نیټه اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د لومړۍ ښځینه ښاروالې ظریفه غفاري نوم هم د دغو مېرمنو په فهرست کې شامل دی. غفاري چې اوس مهال له هېواده وتلې وایي د افغان ښځو لپاره به خپل فعالیت دوام ورکړي. زما همکار ملالای بشیر له آغلې غفاري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د سخاروف جایزې ته د کاندیدۍ په اړه څه احساس لري.
احساسات مې خنه دي ځکه چې د وطن هر لور مې په زندان کې ژوند کوي، د خپل انساني او اسلامي حقونو نه بې برخې دي، دا غوی غږ څوک نه اوري. خو بیا هم خوشاله پر دې يم چې نړیواله ټولنه دا غو مېرمنو زحمتونو ته په درنه سترګو ګوري چې خپل د ژوند ډېرې برخې د انساني او اسلامي او ټول هغه مدني حقونو ته د مبارزې لپاره وقف کړي چې د یو انسان انساني حق دی. فصل کې د افغانستان په څیر د مېرمنو لپاره په یو بیرحمه جغرافیا کې هر هغه مېرمن چې سربېره پر دې چې مېرمن دی او ژوند کوي او مبارزه کوي د ډېرو لویو جایزو حقدار دی، ځکه چې هلته ژوند د مېرمنو لپاره هم دومره ستونزمن دی او هر څوک چې هلته څه لاسته راوړي او یا حداقل په ټولنه کې خپل حضور ثابتولی شي هغه مېرمن د لوی جایزې حقدار دی. خو که چیرې دا جایزه زه وګټم نو د افغان مېرمنو د حقونو لپاره به روانې مبارزې هوډ لا غښتلې وساتم او دا به لا غښتلې شي. راته
ظریفه جانې، اوس چې نور په افغانستان کې نه یې، د افغان ښځو لپاره کوم کارونه په پام کې لري؟
زه یو ښځینه ښاروال وم او هغه نه وروسته په دفاع وزارت کې د یوې ریاست رئیس په صفت مې دنده ترسره کوله او کله چې خارواله وم او ورسره په دغه ریاست کې مې کار کو د خپل خار او حتی د همدغه ادارې او د ادارې نه د باندې د هیواد د ډیرو سیمو هغو مېرمنو سره چې ما اړیکې درلودلې د دوی زړه به را باندې ټول و، هغه یو ښه احساس و. خو اوس چې نشته یم هوډ مې دی چې په ټوله نړۍ کې د افغان مېرمنو لپاره رسا غږ وسیږم او تر څنګ یې غواړم د کلیوالو مېرمنو لپاره په کلیو کې د روزنیز او حرفوي زده کړو مرکزونو لپاره سرمایه ګذاري وکړم او په دې کې د ټولو هغو خواخوږو همکاریو ته اړتیا لرم چې دغه ستونزه درکوي او پوهیږي چې موږ متاسفانه ونه شوی کړی چې په شلو کلونو کې خپل کلی او بانډې جوړې کړو. کلیوالې مېرمنې په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا کړو او دوی به وشي کولی چې د خپل بچیانو او د خپلو بچیانو پر روزنو پام وساتي، چې تر څو البته خاصتا پاکستان ترې انتحاریان جوړ نه کړي همدا به هم ډېره لویه خبره وي.
آیا فکر کوي چې دا فعالیتونه به دې اغیزناک ثابت شي؟
هو، زه ډاډه یم چې زما فعالیتونه به اغیزمن واقع شي او باور لرم چې موږ به افغان مېرمنو ته خپل انساني حقونه ترلاسه کوو، ځکه چې دا مبارزه د یوې سترې انساني او اسلامي هدف لپاره روان دی او د دې مبارزې هغه مبارز سرتیری د افغانستان هغه مېړنی مېرمنې دي چې کلونه کلونه د دې وطن د آبادۍ او حسین لپاره زیار ویسلی خو د دې وطن د رنګولو برخه نه دي پاتې شوی. افراطیت به یو ورځ ضرور انسانیت ته په ګوندو کیږي خو زیار او زحمت غواړي او دغه زیار او زحمت نه مونږ لاس یعنی لاس نه پسر کیږو.
ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسېدل ګڼ راپورونه ستا چې شوزو افغانستان پریشي او نورو هیوادونو ته پناه وړي ده، په دغه شوزو کې ته هم له افغانستان وتلې په بیلابیلو مواقعو باندې ویناوي کوي، ستا د ویناوو موضوعات څه وي؟
زه تر دې مهاله اروپایي هیوادونه او جنوبي امریکا ته تللی یم او هلته مې په لویو سیاسي او ټولنیزو غونډو کې د افغان میرمنو وضعیت څنګه کړی او د دې ترڅنګ ډیرو د نړۍ ډیرو لویو او ملي او نړیوال رسنیو سره مې ویناوې کړي او برنامو کې مې ګډون کړي او د نړۍ له ملتونو مې غوښتي چې د خپل حکومت ګریوان ته لاس واچوي چې د افغانستان په نوم میلیارډونه ډالر یې چیرته او په څه مصرف کړ. اولې پی او ای بي ګټې جګړه کې ورګډ شول او د اوس لپاره باید خپل سیاست و باید خپل سیاستوال اړ کړي چې په طالب او پاکستان تر هغه وخته فشارونه سخت کړي تر څو چې بشری حقونه، د ښځو تعلیم، د میرمنو د کار حق، د بیان ازادي او د اقلیتونو انساني حقونه یې نوی منلي. چې دا موضوعات او غریب و افغانانو ته د بشری مرستو رسول زما د ویناو مهمې برخې دي.
له ظریفه غفاري سره چې د اروپایي پارلمان لخوا د سخرف جایزې ته کاندید شوې مرکه وه.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لو خورونو کې د اف ام په سلاشر پنځه څپه صفا وزي اوریدل شي. د سهار لو بجو خبرونه پیلو، د ماخام تر وو بجو د خبرونه دوام کوي او د ماخام لو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهروي.
ستاسو ل پیغامونو
یو معلوم کاکم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګ ته ویلای دی چې شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول يم. ورور مشخه هغه مخکې دولت تو هغه مخته پیسې راستولې وي د امتیازات مشترکې د غیر راستولې وي د هلمند ولایت توزیع یې شروع و تخل واخیستل د تخل د پاتې وي حتی چې موږ یې څنګه یې نیولې و ولایت یې ذکر و مستوپیات تللی و د مستوپیات څخوره په کټ باندې غوښله چې واجزي بانک ته واوري مشته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ په نه درک دي هیڅ معلومات نه سره مشته دا معلومات ما چې و چې دا زموږ راکړل په پیسې دی مبسم ادارا بولیا هغه مبسم ادارا راکړي وي. اوس په دغه مصلحه ادارا کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي زړه کې نه مانیږي نه چور سوي دي نه چا وړي دي نه بل څه شي نه بل څه ورور موږ دوی نه لرو موږ کوڅې کوڅې بچان دي وزي بغاري وي موږ څو کوچري ولاسو هغه موږ راغلي روپي چې موږ سره راغلي دي دا خو دې راکې بیا ورسته کدي موږ ته شي راکوي چې نه راکوي هغه به دوی ته دی فقط دا نه پیغام دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
والله رحمت الله کټوازه دې کټوازه په تماس سوایم چې موږ ما یې بنیو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغاني پاسپورتونه او چلول د اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبین او تماشا کې مایبین نن څو کار ورکړي در بدر خلک دي. ازادي رادیو نه ډیر ملان
پنجاب د لامیدن د یارات څخه په تماس کیم او د کندهار څخه را ماجر سوا یم په یوبشم وایوب په حکومت کې او د خدای شیندل مقبول دی په خارن وکاس چې موږ په غو وخت موږ ته چې نه راکه موږ به ته باندې غفر یارات کندهار ته ځو په یارات په شار کې پراته د کندهار را ماجر سوی یو ور چې به ته ولاد چې په ولایت او قام دا من درو او د لاري کرام نن درو د څکواله چې لاسو کنده نن په څوک او بلنګ دا حکومت مې وستو یم او دا نو معاشونه مثلا خو راکوه مثلا اوس دا حکومت چې لاره د طالبان اوس ماته معاش نه راکې نه په لنګ څنګه مو کوو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په سپټمبر کې ماشين کې پریخي وو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل راته خبرو. د خبرونه دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي دوه خبرونه مهروي خو په افغانستان کې د